انګي هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگتن کې جوړ سي. د باختر اجانس خبر لمخې تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د فیروسکو بنسټ للوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ لوی رئیس د افغانستان د فرهنګي هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگتن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ، او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې دغه نندارتون د پرانیستی په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل، او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالی دیوال په نوم کتاب چاپ سو. په دې کتاب کې چې دانش خپرندوی ټولنې په 233 مخونو کې چاپ کړی دی، د نړۍ د 15 شاعرانو 115 آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلی فدا محمد نظری پښتو ته ژباړلي دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف یې د افغانانو په اړه د هغه ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته څلور نیمې میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې څلور نیمې میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادی مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل، او د هغه کار برخه جوړېدل، او هلته چې کوم یو علمي یون سوی دی په تېر 225 کلونو کې د هغه د کتلو د هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نسوی کولای چې دلته چې کوم زموږ خپلې ادارې دي هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوځو. نو دا بنیادي طور دلته د ایچ سی یو پروګرام دی، هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ڈی چې کوم هو سکالرز دي چې هغه دلې په پاکستان کې پی ایچ ڈی کړی وي، د هغو دپاره دوی دا موقع ورکوي و هغه سکالران ته چې هغه ولاړ سي د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کوم پروژې جیدی هغه وګوري د هغه برخه جوړ سي د هغه خزده کړو کی، او بیا راځي د لې خپل ادارو کی او خپل سانګو کی بیا هم هغه رنګ علمي او تحقیقي کم کار دی په هغه معیار باندې مخبوړان وځي.
تاسو دلته بلوچستان په هنتون په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري تر لاسه کړو تر هغه وروسته امریکا ته لاړې، تاسو دغه سفر هم ل خپل دغه پی ایچ ډی سره ل پښتونولۍ سره پر چړنه باندې وو دغه سفر کنه د دې سفر مقصد هم بل
زما دغه موضوع سره اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلې و چې زه پر دې باندې غواړم چې زه د 15 میاشتې لته کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی دا وخت په دنیا کې په ژوندیو خلکو کې، چارلس ډنډهم نومیږي، او هغه هلته د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د ادارې پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ډی د موضوع سره اړوند موضوع و، او ما په دې کې پلټلو یو زیار وکړه یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه کوم ادب تخلیق شوی دی، کاغه سیړنې دي، کاغه تخلیقي ادب دی، کاغه رپورټونه دي، کاغه رپورتاجونه دي، کاغه یاداشتونه دي، په دغه کې پښتانه سره ډول انزور کړل شوی دی، دغه انزورګری څنګه شوی دی هغه سره ډول انزور دی. نو ما پر دې باندې سیړنه و، او په دې سیړنه کې زه په دې صد ورسېدم چې د الفینستون څخه راوخه د هغه په لیکونو کې یا دغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی چې هغه جنگیالی دی او هغه وحشي دی او هغه تهذیب نه لري یا چرچل چې څه ډول پښتانه یاد کړی دي دغه څخه دا سړی دا اندازه لګولی سي چې پښتانه چې دي دا ډیر داسي تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډیر پاتې خلک دي، دغه ارتقا نه ده سوی. بیا دغه رنګه کبه موږ په سراسو د شلمې صدې په اول دوه درې لسیزې چې دي په دغه کې بیا د پښتون شناسي چې دغه به یو بل رنګ اخلي، او دغه رنګ سي دي بیا خصوصا سو وخت چې د 19مې صدې په اخري دوه لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ شو د دویم انگلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزانو ماته وخوړه، نو بیا هغه وخت بیا دوی یو بل تصور وړاندې کړ چې هغه ته د نوبل سیویج وایي. خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډېر لیکنې وکړلې او دغه لیکنې دومره مشهور دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډېرې داسې مقولې چې د پښتنو په حق له وړاندې کړې وي هغه په عالمي ادب کې ډېرې زیاتې مشهور دي. نو هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه سیدي دا د سیویجز مطلب دی وحشان، لیکن د میلمه پاله هم دی، مطلب د نور تهذیبي دی، خو دغه یو څه شان پکښې د جنګیالي توپ داسې دي چې هغه پکښې دي. بین د دې وروسته بیا دا کیرو دغه با داسې بیا د کیرو وروسته جی ډبلیو سپین او دغه چې دا کوم خلک راغلي دي، بیا د هند د ویش بعد بیا موږ وینو یو بل یو ډېره غټه ټولۍ بیا موږ په نظر راځي افغان شناسان ده. خو په دې کې ما تر ټولو زیاته دغه چې کوم یو رجحان دی هغه وخت زیاتېږي کله چې دا د 9/11 واقعه وسي. د 9/11 واقعه بعد بیا ډېر زیات مواد دی تخلیق شوی دي. خو په دې ټول موادو کې د نن خبره هغه روان ده کوم چې د انفینسټن یا د انفینسټن څخه بعد کې الکساندر برنس وړاندې کړی دي یا نور چې کوم دلته د خلک راغلي دي چې د پښتنو سره، یا چرچل په دوی کې تر ټولو زیات ریسست وو، نسل پرست وو، چې د پښتنو په حق له باقاعده په خپل مالکانډ فیل فورس کې شکنځاګیانې کړې دي پښتنو ته. ما دا شی کتلې چې په دغه کې د نن چې دا یو تسلسل روان دی، دغه تسلسل آیا دا یو ځای مات شوی دی، دا چا چیلنج کړی دی، چا غندلی دی، کنه دی غندلی؟ ما نه دلدلې چې په علمي توګه دی چا پر دې باندې داسې کار کړی وي چې هغه دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انزور شوی دي، بلکې پټه داسې شوی دي چې پښتنو هم هغه انزور د ځان په باره کې خپل کړی دی.
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنګ اخیستی دی
په ادب کې دا ځای په ځای باندې خدا د جنگ بیزاری مجبین. خبر دا خبر دا د زموږ کوم مایند سیټ دی من حیث القوم یا من حیث المعاشره موږ دا تر اوسه پورې پریشی نه دی. دا جنگ څه دی کنه؟ جنگ یو آپشن ګس دی نه. جنگ هر څومره سړی مجبور سي جنگ خو ته باید موږ لاړ نه سو.
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنگي ذهنیت دی دا زموږ خپل نه دی، دا پردی په موږ تپل شوی دی او موږ د خپل ځان ګڼلی دی.
دا جنگی جبلت دی ورته وایي، دا وار انسټینکټ ته وایي. پښتانه چې دی دا جنگیالیان دي، په فطري توګه جنگیالیان دي. دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار، مطلب دا جنگ چې تاسو وخت فطري کې اوس خو پېښه ده چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تور توپک دی نه. تور توپک دي هغه یوازې د خلکو په لاس کې دي، چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي هغه د هر ګوند سره دي، هغه یوازې فوټ سولجر دی. یعنی دی خالي هغه سړی دی چې د توپک سره دی او دی ضد جنگیږي. د دې جنگ سره تړلې معیشت، د دې جنگ سره تړلې حاکمیت، د دې جنگ سره تړلې هر څه چې دی هغه د په لاس کې ګس دینه. نو خبر دا ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګ حالاتو کې پاتېږي، همدغه رنګ قبایلي پاتېږي، هغومره به د و جنگ ته دغومره لیواله وي او د دې جنگي جبلت چې دی هغه به ورسره بل زیاتېږي. زما خپل چې کوم پلټنه و د پلټنې پر رڼا کې زه خپل او دې ست ورسېدم چې کوم کار شوی دی یا روان دی. خصوصا فلمان چې کوم جوړ شوی دی، دا فلمان وګوره، دا خصوصا 15 رنګ فلمان جوړ شوی دی پر افغانستان باندې چې یو ځای دا ښکاره کیږي د افغانستان په غرونو کې ډېر غټه بلا پیدا شوې ده. یعنی دا عرب بدبختي چې ده هغه د افغانستان څخه راځي. یو نوی فلم جوړ شوی دی، نه مې د مزبان له ذهنه وتلی دی، چې په هغه کې یو غاره ده، په دا غاره کې دا هغه د چنګیز د وختو جنګیالی دی، د هغه روح پټه ده. نو دا افغانستان یا د پښتنو خاوره، پښتانه او دنیا ته داسې انزورول دا سیدی دا میډیویل ایجز یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکتور بډه کیو
چې کلیسا حاکم و په کلیسا کې
منځنۍ دوره چې مرتوی میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره بلیک
منځنۍ
دی بلیک دغه مرتوی و دی
دارک
ایجز دی دا میډیویلزم دا چې پښتانه دا سی ګڼل چې دا په هغه وخت کې د څو وخت نن څخه او وسو شپږ سو کال وختي انګریزان ول دی په هغه دوره کې دی د داګرد کار بنیادی چې کوم خلاصه دا غم دغه
تاسو چې دا تلورنی میاشتې هلته په باسن پوهنتون کې تیر کړی، ښکاره خبره ستاسو به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هیوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي لاغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه شوي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل؟ د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انزور په کتابونو کې دوی ته وړاندې شوی او دوی پښتانه څه ډول پېژنئ؟ پیژندل دغه موقع تاسو په لاس درغله چې دوی دغه فکر د بدلولو کې تاسو څه وکړل
پر دې به حقله باندې غیر رسمي خډیر ډیر بحثونه او مجلسونه او خبرې سوي دي اوس دغه خبر په خپل چې دا تاریخ ورته سمول اسبالټن یو ماډل دی د تاریخ ته پر دې حقله باندې دا تحریک په خپل راپورت سوي برته لاغې خوا دی د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم دا پوسٹ ماڈرنزم په چوکاټ کې څه جوړې شوی تھیوریانې دي نظریې دي هغه ماتول او برته جوړول ډیکنسټرکشن چورته وای نو هغه د دې ډیکنسټرکشن په دغه کې اوس د دې چترګردو زیات کار چا کړی دی په دې باندې هغه ایڈورډ سعید دی ایڈورنټلیزم یا په خاطر په هنه هغه په خپل لدیری دا څخه چې کوم د ډیکنسټرکټیویزم یا د پوسټ ماډرنزم په یو غټ سکالر او غټ عالم هغه دغه څخه متاثر دی نو الته عام سکالرز ول هغه په دې اړه ډیر حساس ول چې دا کوم سرنګه د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې سرنګه یو تاثر جوړ شوی دی نو دې دا خبره منله چې دا تاثر ک چرچل جوړ کړی دی ک کیپلینګ جوړ کړی دی ک هغه په خپل حاکمانو اشکیلاګر و او هغه د توبک تر نلی پښتون لیدلې دی زه قسم ده دا الفنستان څخه وخت چې کوم خلک تللی دي تللی دي سلانیانو په هغه بیل پښتانه انزور کړی دی دوی چې راغلي دي هغه څه وخت چې د اول جنگ سوی دی د افغانانو د انګریزانو هغه بعد بیا دا یو جلا پیټرن دی هغه سیټ سوی دی دوی التم دغه یو احساس موجود دی او پرابند لیکنیم سوی دی او دغه مسته پر دې باندې تحقیقي مقالې لیکل سوی دی چې دا څنګه انزورونه سوی ده چیلنج سی او دا بولی چې دا یو کام یو څوک داسې انزوروي چې هغه د نوي تهذیب و مخته تر ټولو غټ خطر دی نو بیا د هغه د منځ وړلو جواز پیدا کیږي په اسانی باندې پیدا کیږي اوس که مطلب د افغانستان کوم جنگ و یا په عراق کوم جنگ سوی دی د هغه جنگ تر شا باقاعده لټریچر موجود و هغه مواد ور ولیکل سو ډاکومنټری جوړ سو فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دی او بیا چې هغه فلمان لانچ سول هغه د هغه د کتلو پس بیا چې وخت دوی خارجه پالیسی جوړی نو دا له دې لارې د چکم عوامي یا ولسی چکم رایه د هغه هوا رسی د هغه د پاره بیا کدی ارسو چلن ډالر خرڅ کی نو بیا ولس نور درې نو د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمی کار موجود دی هغه علمی کار چې هغه په ګوته کول هغه غندل پر هغه باندې خبره کول دا زموږ د دې وخت پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواری
عام خلق چپ نړی کې سفرونه کوي هغه ارڅ ته په برسرن نظر ګوري تاسو د لیکوال پایس یو خصاج د چړنی اړخ د چتاج د څلور څلور نیمه میاشتې تیر کړی هغه خصاج د چړنی کار دی هغه بکوي ساس چې کوم مشاهده وي هغه ټولنه چې تاسو ولید لا چې هغه نوې نړۍ وستاس لپاره نو دا غي یادښتونه هم واخستلې او سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکي کنه
په دې خپل باندې دا ول څه دې خاطر هم زه په دې خپل زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم او بس د دې څه تللی بیا تاسو راغلی تر دې وخت پورې یو داسې بس وصل ویشت مخ تقریبا ما یو یونلیک لیکلی دی او هغه زه غواړم چې ایډیټ کم سمې کم او چاپ کم او په دې د پزرو پوری خاطرې دی او ما هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یونلیک کې د رپورتاج په شکل کې زوړ کړم چې باقي مزه هم وي باقي ډېر هغه پورې مې سنسر کړی هم نه دی چونکې ځل ته په یو علمي اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لیکل هغه کې داسې د نور عام کم یونلیکونه لیکل کیږي دا هغه څه سبیل وي د مشکن میوزیم زیا لرغونتونونه دی د هغه پاکله باندې خبري د دوی تاریخ د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه یا په کوم شهر کې ژوند د شهر څنګه جوړ د دې شهر خپل تاریخ او یا په دې شهر کې د نه خلک ژوند څنګه کوي یا الته کوم د نه په دوی کې چې کوم خاندانی نظام لمنځه تللی دی او الته ژوند ډیر زیات انفرادي دی هر سړی د ځان د خپل سر بچا دی د هغه پر ټولنیز ساختمان پر ټولنیز سټرکچر باندې سړول اثرات دي یا بیا په دغه رنګ د دوی و د ریاستو د فرد ترمنځ کوم یو تړون دی هغه مالته ډیر مضبوط او ډیر قوي ولید یا بیا زموږ د پښتنو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې اوس مفروضې زموږ په ذهنونو کې وي چې هغه غلط وي هغه ما راخستې دي په دې کې او زما په خیال چې دا ولسونه چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپل د پایله دا ریاستونه چې دي د هغه خپل رویه وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلي ټولنه د ریاست نه لري یعنی دا زموږ سټیټ غوانه لري کله روم کدل ته الته ماته بلته چې دی زموږ په خپل باندې سره پوری ګوري نه موږ خاص پر کناره باندې پراته یو سټیټ هیڅ عملداري دلته غوا نه هغه شاید په ګرد ملک هم نه وي پښتونوب باندې غوا د ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو یو ډیر سیاتمند تعلق وي، او د ریاست د شي د شفیق پلار غوندي وي یا بلکې د مور غوندي وي. هلته ما هغه د ریاست هغه د مورنۍ تعلق د خلکو سره ما تر سترګو شو.
ورستی پښتون مزما دای لکه څنګه چې تر رنسانس یا تر اروپا کې تر علمي انقلاب ورسته چې په اطلسم او نولسم پیړۍ کې ځینې سیاسي او ادبي تیوري هم له غرب مشتراغ لري، او اکثر په دغه ټولنو کې چلته د فکر ازادي وي، په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه هم ژر ژر راځي. هلته به تاسو له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیات هم خبرې کړي، آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي وو کنه؟
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسو څنګه خبر وکړه څنګه ټولنه بدلیږي، یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول ژوند طرز بدلیږي، دا غسر ادب هم بدلیږي. لکه اوس د سوشل ریالیزم یو